ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست هیله څرګندوي چې سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې به د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټورې خبرې وکړي. ښاغلی ویست نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دسمبر د 15 او 15 نیټې ترمنځ به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاوو، بشری حقونو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. ویست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې درې جګپړي چارواکي پاکستان ته ځي، څو د هغو افغان کډوالو په اړه چې په دې هیواد کې د امریکا ویزو ته سترګې په لار دي له چارواکو سره خبرې وکړي. د بشری حقونو د څار سازمان وایي چې د تعلیم په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو ترڅنګ هلکانو ته هم رسیږي. د سازمان په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوې لی نړیوال طالبان له دې کبله غندي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه یې بند کړي دي، خو زیاتوي چې پر هلکانو د طالبانو د دې پرېکړې زیانونو ته لږه پاملرنه شوې. په راپور کې راغلي چې له هېواده د ښځو په ګډون د متخصصو استادانو د وتلو، په تعلیمي نصاب کې د ناسمو بدلونونو او بدني سزاګانو له وجې په هلکانو کې ښوونځي ته د تلو ویره ډېره شوې او په ښوونځیو کې د زده کوونکو حاضري رالوېدلې ده. په راپور کې یادونه شوې چې طالبانو ډېری ښځینه ښوونکې له دندو لرې کړي چې له کبله یا غیر مسلکي ښوونکي دوی ته درس ورکوي او یا له ښوونکي پرته په ټولګي کې کښېني. طالبانو د بشري حقونو د څار د سازمان د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هغه محدودیتونه چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو لګولي له تورپوستانو سره د اپارتاید د محل له چلند سره ورته بللي. ملالی پرون د اپارتاید ضد مبارز نلسن منډلا د لسم کلین په مناسبت د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ ښار کې جوړې غونډې ته په وینا کې وویل طالبان غواړي د نجونو لپاره برخلیک دوی وټاکي. د هغې په وینا طالبانو په افغانستان کې نجلۍ توپ غیر قانوني کړی دی. ملالۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو دې کار ته د جنسیتي اپارتاید په سترګه وګوري. هغې دا غوښتنه هم وکړه چې نړیوال لوبغاړي دې له طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي. طالبانو د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د نجونو او ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د امریکا سنا ته خپل وینا ورسره له هغه کنسل کړ چې د اوکراین او اسرائیل د جګړو لپاره د ولسمشر جو بایدن د نږدې 1.6 میلیارد ډالر بودیجې په اړه بحثونه تاوده شول. ټاکل شوی و چې ولسمشر زلنسکی به په داسې حال کې چې اوکراین په دې ساړه ژمي کې د روسیې د حملو پر وړاندې مقابلې ته تیاری نیسي سنا ته وینا واوروي، خو د خپل وینا هغه مهال کنسل کړ چې د سنا د اقلیت مشر مایکل مکانل له خپلو ملګرو جمهوری پالو وکیلانو وغوښتل چې دا طرحه رد کړي. د بایدن ادارې په 13 اکتوبر میاشت کې له کانګرس څخه غوښتي وو چې د اوکراین او اسرائیلو د جګړې او د سرحدي امنیت د ټینګولو د پلان د تمویل طرحه تصویب کړي، خو د استازو جرګې چې د جمهوری پالو لخوا اداره کیږي دا غوښتنه رد کړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته ځي څو د اوپک ټولنې لخوا د تیلو د تولید د کمولو په اړه خبرې وکړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف د دې خبر د اعلان پر مهال وویل د اوپک د غړو او متحدانو لخوا د تیلو د تولید د کمښت عملي کول چې تیره اونۍ اعلان شو وخت نیسي. روسیا چې د تیلو لوی تولیدونکی هیواد او د اوپک له مهمو غړو څخه ده، د تیلو د تولید د حد په ټاکلو کې له ایران، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره چې درې واړه د اوپک غړي دي همکاري کوي. اوپک او متحدانو یې تیره اونۍ د تیلو په تولید کې نوی کمښت اعلان کړ. د پوتین او عرب مشرانو خبرو په اجنډا کې پر تیلو او سوداګرۍ سربیره د اسرائیلو او حماس شخړه هم شامله ده. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي، خو لومړی لنډه خبری برخه وړاندې کیږي. د هم د دې برخې لومړی راپور په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی یو ځل بیا له افغانستان سره د اروپایي ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د دې پلاوی مشره چې په دې وروستیو کې تورخم ته تللی وای، له هغو کسانو سره خبرې دردونکي دي چې هر څه یې له لاسه ورکړي او له پاکستانه ایستل شوي دي. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه او ویل کېږي چې تر اوسه څه باندې 400,000 افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پلاوی شارج دافیره رافایلا یودیس چې د یو پلاوی په مشرۍ تورخم ته تللی او له پاکستانه د شړل شو افغان کډوالو له کم څخه لیدلی، ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه د دغو افغان راستنیدونکو د ملاتړ لپاره چمتو ده. هغې په ایکس شبکه باندې په تورخم کې د راستنیدونکو له کم په د خپلې لیدنې ویډیو خپره کړې او په یو پیغام کې زیاته کړې:
دا د هر چا او زموږ لپاره یو سخت ورځ ده. دا دردناکه ده چې له ډیرو خلکو سره خبرې کوو چې هر څه یې پریښي او ویستل شوي دي. زه غواړم نن د افغانستان له خلکو سره زموږ د پیوستون او ملاتړ په اړه ډاډ ورکړم.
اغلی یو د ملګرو ملتونو ټولو شریکانو، بنسټونو او سازمانونو څخه مننه کړې چې له پاکستان څخه د ایستل شوو افغان کډوالو سره مرسته کوي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړو شوو کمپنیو مسؤل نور محمد حنیف ویلي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی له دغه کمپ څخه د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې له پاکستانه د شړل شوو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره به جدي اقدام وکړي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او ویلي دي چې شاوخوا 1,500,000 افغان کډوال به باسي. له پاکستانه د افغانانو د ایستلو چټک بهیر د بشري حقوقو سازمانونه اندېښمن کړي، ځکه له یوې خوا په افغانستان کې هوا سړه شوې او له بلې خوا ګڼ شمېر کډوالي کورنۍ نه پوهېږي چې څنګه او له کوم ځای خپل ژوند بیا پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرې ویاند کارولین ګلوک د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، ډېری دغه افغانان د لومړي ځل لپاره افغانستان ته راغلي، ځکه چې دوی او ماشومان یې په پاکستان کې زیږېدلي. د هغو افغانانو د شړلو په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې چې د 2020 کال له اګست وروسته له افغانستانه پاکستان ته تللي، ځکه د بشري حقوقو سازمانونو په وینا په افغانستان کې به د دغو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ شي. د همدې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا.
قدر منوریدونکو، په څو شپو کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو روستای راپور لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته ځي. کرملین تایید کړی چې په دې سفر کې په دو اړخیزو اړیکو د فلسطین او اسرائیلو په شخړه او د تیلو پر اړوندو مسایلو خبرې کیږي. لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې د جنگي جرایمو په تور د پوتین د نیولو بخنه غواړم. لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې د جنگي جرایمو د تور په خاطر د پوتین د نیولو امر کړی، نو موړی ډیر کم له روسیې بهر وتلای دی. به هم صفی الله ستانکزی دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
سره له دې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC لخوا د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو امر پر خپل ځای دی، پوتین په یو نادره بهرني سفر کې منځني ختیځ ته ځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ماشومانو کمیشنره ماریا لیووا بیلووا روسیې ته د اوکراینی ماشومانو د ستنولو په برخه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په جنگي جنایتونو تورن او د نیولو امر یې شوی. خو فرانس پریس لیکلي، نه متحده عربي امارات او نه هم سعودي عربستان د جرمونو نړیوالې محکمې ICC معاهده لاسلیک کړي، نو په دې معنی چې دا هیوادونه به پوتین نه نیسي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د سه‌شنبې په ورځ ویلي، ولسمشر پوتین په دې سفرونو کې پر دوه اړخیزو مسئلو، اسرائیل او حماس، شخړې او د تیلو اړوند موضوعګانو باندې بحث کوي. دا بحثونه به د اوپیک پلاس په فارمټ کې وشي، خو طبعا په دې برخه کې همکارۍ تل په اجنډا کې شاملې وي. په حقیقت کې د تیلو په مارکیټ کې ځینې مشخصې نیمګړتیاوې شته چې ډېرې لویې او زیاتې دي، نو ځینې وخت ځنډ رامنځته کوي، نو په همدې خاطر به همغږي دوام لري. د 2020 کال له لومړیو چې روسیې پر اوکراین یرغل وروړی، دا هیواد د لویدیز لخوا منځوي شوی، خو سربیره په دې هم د سیمې او نړۍ له لرې او نږدې هیوادونو سره د اړیکو جوړولو هڅې کړي. د کرملین د تایید له مخې پوتین به د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په سوداګرۍ سربیره په نړیوالو سیاسي او بشري مسلو بحث وکړي. اخوا دای به د متحده عربي اماراتو له ولسمشر محمد بن زاید آل نهیان سره د سوداګرۍ، انرژي، توریزم او تعلیم په برخو کې خبري وکړي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې وخت منځني ختیځ ته ځي چې هلته د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په سبب سیمه له رامنځته کېدونکو ناکراریو اندېښمنه ده. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف ویلي تمه ده د اسرائیل او حماس جګړه هم د پوتین د بحثونو د اجنډا یوه برخه وي. موسکو چې د حماس د یوې ډلې کوربتوب یې کړی و، د اسرائیلو غوسه پارولې. د منځني ختیځ تر دې لنډ سفر وروسته به ولادیمیر پوتین بیرته موسکو ته ستنېږي، څو د پنجشنبې په ورځ د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی کوربتوب وکړي. رئیسی او پوتین به په دوه اړخیزو مسئلو، اقتصادي اړیکو سربیره، د سیمې او نړۍ په یو شمېر چارو، له هغې ډلې د غزې پر وضعیت بحث وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي په افغانستان کې د شیعه مذهبو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوي. یوناما د وروستیو پیښو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او د دې پیښو په اړه د څېړنې د غوښتنې تر څنګ له خطر سره د مخامخ خلکو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په عین حال کې د وروستیو پیښو د ځینو قربانیانو کورنۍ او د شیعه مذهبو د علماو د شورا غړي وایي وروستیو حملو اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت څخه د خپل امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په افغانستان کې د شیعه وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبر ورکړی. یوناما د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د کابل، هرات او بغلان وروستیو پیښو ته چې شیعه وګړي پکې په نښه شوي وو اشاره کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. یوناما د دې پیښو په اړه د څېړنې او لاملانو سره یې د حساب کتاب غوښتنه کړې او همداشان یې ویلي دي چې د هغو کسانو امنیت باید خوندي شي چې له خطر سره مخ دي. په ورته وخت کې د وروستیو پیښو د قربانیانو نو ځینې کورنۍ هم اندېښمنې دي او د طالبانو له حکومت څخه د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. په شیعه وګړو وروستی برید چې د لیندۍ میاشتې په 10 نیټه په هرات کې وشو، دوه شیعه دیني عالمان او څلور ښځې پکې ووژل شول. په دې پیښه کې د وژل شوي محسن حمیدي د کورنۍ غړي علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د نوموړي قاتلان ونیسي او د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو امنیت خوندي کړي.
خپل کور څنګه ته په ډیر بیرحمان ډول شهید او موږ یې په ویر کې نولو. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دغه سبي ګناه وګړو چې هیڅ هم کړی نه دي، دښمنان او قاتلان پیدا کړي. یوازینی غوښتنه مو همدا ده چې جدي اقدام وکړي او د خلکو امنیت وساتي. د دې ورها خو بل غوښتنه نه لرو. اوس په زړه داغدار یو او روحي وضعیت می هم خنه ده.
علي زیاتوي تر دې مخکې د هرات په جبرائیل خارګوټي کې په شیعه وګړو تر برید وروسته طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی وو چې دا ډول پیښې به نه تکرارېږي، خو په وینا یې ورپسې بله خونړۍ پیښه هم وشوه چې د دوی اندېښنې لا ډېرې کړې. په افغانستان کې د شیعه علماو د امامیه شورا مرستیال سید جعفر عادلی حسیني هم طالبان د شیعهګانو د امنیت په برخه کې په بې تفاوتۍ تورنوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
حکومت فعلی نه تنها برای تامین امنیت مردم
اوسنی حاکمیت نه یوازې د خلکو د خوندیتوب لپاره اقدام نه کوي، بلکې د سراسري امنیت د اعداب کولو سره هڅه کوي چې د دې غمجنو پیښو تر څنګ بې تفاوته تیر شي، چې د سراسري امنیت ادعا یې له پوښتنې سره مخ نه شي.
د طالبانو حکومت د یوناما وروستیو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې په ټول افغانستان کې د امنیت د خوندیتوب ادعاوې او ژمنې کړي دي. په هرات ولایت کې په شیعه مذهبو تر برید مخکې د لړم په 14 د کابل په دشتي برچی سیمه کې هم د یوې 14 له امله و تنه شیعه وګړي ووژل شول او شل تنه نور ټپیان شول. د همدې میاشتې په 8 نیټه د کابل د دشتي برچی په یو ورزشي کلب کې هم 14 وشوه چې له امله یې 4 تنه ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. همدا ډول د تلې په میاشت کې د بغلان په مرکز پولي خمري کې د شیعهګانو په یو جماعت کې 14 وشوه چې ول منځ کوونکي ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. دا د ستایو هغه په خوشمیرې دي چې د طالبانو د حکومت له لوري له رسنیو سره شریکې شوې او د ډیرو دې په مسولیت هم د داعش ډلې اخیستای. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې دوی په افغانستان کې داعش ډلې ځپلې ده، خو د دغه ډلې د غواخونو او بریدونو په اړه نړیوالې اندېښنې لا هم د خوب شان په خپل ځای دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د لانډي خبري برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د پروګرام اوریدو ته رابولم. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو بودی خبرونه که میاده بیا سارو تا دا جایزی دا ورکری پاره دا استاد منلی نظر خیسته
دا یه غش مسئولیت دی نو جایزه ورکول دا سی ساده خبر هم نده
یوی افغانی پسویدنی جوان آول لیکلی چه پروسیو که پستا کهلم که چاپ شو
ما کتاب پسو میاشته که ما خلاص کرده و مگر دا پرسا دا چاپیدو چه و دا کتاب لیکلو نوگ دا پرسا و
شعر لرو
ما لمرگ و رست هم امید ستا دا دیدن لاره سترگی می داستا لپارا یارا رنی پیخوده
دسما دا غستان کتاب جوان لیکوال اتا اولا جواب لوسته
در رسول امزا توب کمال داده چی کسی خپلی کوی خطا تا پکیزان خکاری
نور مطالب هم لرو که در خبرونه تر آخیره را سرم لوی داده بی جایزو پر داکرم عثمان داده بی جایزی در سیلی لپر لندک سی را خوندیشه د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبي خدمات په خاطر د نوموړي پونم د سلورم کال په مخه کې سوته جایزه ورکول کیږي. اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټري سند درلود و کال مخکې د نه اویا کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو. د ښاغلي عثمان د لنډو کیسو درې ټولګې چاپ شوي دي، دوه یې ناولونه خپاره شوي دي او یو شمېر څېړنیز آثار لري. د دوی ځینې کیسې په سویډني، جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوي دي. د اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو له ورلېږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي. کومې کیسې چې د دې سیالۍ لپاره استول کیږي له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ، دوهمه او درېیمه جایزه ورکړل شي. کومې کیسې چې دا جایزه ګټي هغه بیا وروسته په سویډني ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپیږي. د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې له ازادي راډیو سره یې هم شریک کړی دی دا دی چې داستان باید د جنوري تر یو دیرشمې چې تر دوو میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی واستول شي. دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي. کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلډ کې لیکل شوي وي. دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی. د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکواله غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم تخلص د سشیدو ځای د استوګنې اوسنی ځای زده کړې چاپي آثار او د ټیلیفون شمیره هم ولیکي. د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دي ویل شوي. د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوی ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل درویشتمه ده د زری کړکې اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي. دا اکاډمي له دولسو کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو، دري او ازبکي کتابونو ته ورکوي. همدارس د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیرنامه ورکوي. په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي. د زری کړکې اکاډمي په ژوري پلاوي کې محب الله سخم، صدیق الله بدر، ګل نور بهمن، رضا محمدي او مجیب مهرداد شامل دي. زری کړکی اکاډمي د استاد نجیب منلی په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي. په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشي ترڅنګ انتقادونه هم ډېر کیږي. له ښاغلي منلی څخه به واورو چې زری کړکی اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزې ورکوي.
یو معیار د ژبې کارواله ده. ژبه باید زمونږ د استادان لخوا معیاری ارزول شوی. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیولې ده هغه دا ده چې موضوع باید نویوالی ولري. درېیم اصل یې د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي چې هغه ارزښتونو کې زموږ لپاره دیموکراسي مهمه ده، افغانیت مهم دی، وطن دوستي مهمه ده، بشري حقوق مهم دي. دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید په کې په یو ډول باندې ساتل شوي وي که پالل شوي نه وي او خکلات باید ولری چې خکلات ذوق خبره ده. هغه هم هر هیواد خپل د خکلا که مشخص تعریف نه لري، یو تصویر لري چې هغه تصویر سره باید برابر وي.
دغه معیارونه چې تاسو دلته بیان کړل. دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي. سخت په دې معنی کېدای شي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي، یو په یو برخه کې بهتره وي بل په بله برخه کې، نو بیا به انتخاب څرنګه کوي؟
نو دلته خبرو کړی چې زو خام پکې مهمه راکی، زمونږ د جوري غړي اکثره د منل شوي نقادان دي، او څه چې دا وي خوښ شي هغه مونږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلتر نه تیر شوی اثر دی. طبیعي خبره ده چې په هر ارزه کې چې انتخاب کیږي، انتخاب په دې معنی ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا دی چې هغه شی چې مونږ ورته جایزه ورکوو په خپل په جایزه ارزي، دسته چې د دینه ارزښت زیات دی او مونږ ته په لاس نه راغلی، مګر دا شی په خپل چې د دومره به ارزښت نه دی چې په جایزه ونه ارزي.
تر اوسه پورې داسې وخت راغلی دی چې تاسو جایزه اعلان کړی دی او وروسته تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو هغه بل کتاب ته جایزه ورکړی وای، تر دې خو هغه بهتره دی؟
دسته ویلی نه شم. فکر کوم چې زمونږ هر نقاد د دې ستونزې سره مخامخ کېږي، هغه کتاب چې ته په وخت په لاس ورغلی په ارزونه پې کېدای شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزې چې مونږ ورکړي دي نه یوازې دا چې زمونږ پې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوی دی او نور هم جایزه ورکړي.
په دې شک نسته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي، کېدای شي چې نور ځوانان سه وګوري چې دا دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستې ده، د هغوی پیروي وکړي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت وخت کې ډېره حساس ده، باید ډېر دقت وشي.
د جایزې ورکړه ډېره حساس ده، ډېره مهمه ده، او طبیعي خبره ده کله چې موږ یو اثر ته جایزه ورکوو دا په دې معنا ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیاتو د نمایندګۍ تصدیق ورکوو، یعنی د یو نقاد په صفت باندې موږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمایندګي کولی شي. نو دا طبیعي خبره ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی. نو جایزه ورکول داسې ساده خبره هم نه ده،
یعنی د جایزې د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطحه حتی د نوبل د جایزې د ورکړې په برخه کې ډیر کله سې کله د ادبیاتو جایزه څوک واخلي وروسته راپورونه خپاره شي او انتقادونه وشي. نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزې ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزې ورکړل شوي دي، خو حتی په دولتي سطحه باندې فکر نه کوي چې د جایزې په برخه کې ډېره بېغوري کیږي؟
جایزې په برخه کې تر یو حده بېغوري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور یم چې څوک چې جایزې ورکوي هغوی د معیارونو په اساس جایزې ورکوي. نو بیا د جایزې ارزول اسانه کار دی.
که چیرې د افغانستان دولتي جایزو ته په تیره نیمه پیړۍ کې حتی په شپېته اویا کلونو کې وګورو، ځینې وختونو کې داسې خلکو هم جایزې اخیستې دي چې بیا هغوی هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي. نو دا بیا بېرته څوک دا شک کولی سي چې ډېر کله په افغان ټولنه کې جایزې د عالي معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او یا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو علتونو له خاطره مطرح شي، یا له یو سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري. فکر نه کوي چې دغو کارونو هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولی دی په دغه موده کې؟
د جایزو بهیر تر ډېره حده کله چې جایزې ورکول کېږي، جایزې یا د حکومت د خوانه ورکول کېږي، یا داسې غیر دولتي ټولنې د خوانه ورکول کېږي چې د بهرنیو هیوادونو نه امکانات اخلي او اکثر د جایزې مختی یعنی د ستوندار شکل باندې چې پر پسې څوکاله یو جایزه ورکړل شي غیر دولتي جایزونه نشته. د دولتي جایزو پارزونه کې طبعا تر ډېره حده ملګرتیا او واسطه او دا شیان په نظر کې نیول کېږي او فشارونه شته دی پارزه کې دا کار شته. د همدې خاطر د زري کړکې د جایزې دپاره مونږ چا ته بلنه نه ورکوو چې خپل کتاب کاندید کړي. مونږ د دوستانو هیله کوو چې خپل کتابونه مونږ ته راولېږي یا مونږ سره د خپل د خوښې کتابونه شریک کړي، مګر د کتاب د کاندیدولو هفت ساعته ځکه نه ورکوو چې بیا کېدای شي په زمونږ باندې فشار راوړل شي چې د پلاني کتاب باید حتما جایزه واخلي.
عادتا چې ما ورته کتلی دي په دې افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې مختلفې جایزې وې، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډېر ګرځي هغوی په هر ور ټکوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي، خپل شعر او خپل داستان واستوي، او هغه کسان چې ښه لیکل کوي هغوی تر ډېره حده پورې محجوب انسانان وي، حتی په هغه خپل ښه شي هم شک کوي چې کېدای شي ډېر عالی به نه وي، او هغه انسان چې په خپل شي باندې ډاډه وي طبیعي خبره چې هغه ښه شی هم نه وي. څرنګه
دا خبره شته؟ نو همدغه علت دی چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي. مونږ اثر په خپله کاندیدوو او په خپله زموږ ملګري ورته جایزه ورکوي، یعنې دغه د کاندیدولو حق هم مونږ تر یو حده ځان ته محفوظ ساتلی دی. او علت یې همدغه دی چې مونږ نه غواړو چې د جایزو په وخت د فشار لاندې راشو. دغه ټولنیز فشار که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار وي، په هر صورت د زري کړکې د جایزو یو امتیاز همدغه دی چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي 90% یې داسې کتابونه دي چې لیکوالو یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړه نه دی کړی، نشي کولی.
د دې لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نورو آثارو ته چې کومې جایزې ورکول کېږي، که په لنډو تاسو وړاندیز وکړي چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزې ترلاسه کړي.
فکر کوم بهترین لاره هماغه ده، په دې معنی چې متخصص دي او پیژندل شوي دي. د دغو مشخصو معیارونو په اساس او پیژندل شوو معیارونو په اساس باندې کتاب ارزول کېږي او کتاب ته جایزه ورکول کېږي. دلته کولای شي چې هر کتاب کې یو ټکته ګوته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کړي. غیر د دې نه نور جایزې خو طبعا تاسو خپله ورته اشاره وکړه چې حتی د نوبل په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري. د افغانستان جایزې خو طبعا د ستونزه لري. مشخص معیارونه او اعلان شوي د مخکې اعلان شوي معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا دپاره یو خاصل دی.
استاد منلی فکر نه کوي چې د کمزوري نقد له امله هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړه ډېره سخته ده، ځکه چې تر ډېر وخت هغه یو ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډېر مشهور دی، ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق وخوړل شي.
کاشکې چې داسې وای، کاشکې چې ستونکو اهمیت نیول کېدلی یا د لوستونکو ډېروالی په نظر کې نیول کېدلی. متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي، لوستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نورو سره شریکه کړي. نو یوازینی شاخص چې د لوستونکو علاقه ښیي هغه د کتاب د پلورلو شاخص دی، او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کېږي چې سړی تکیه وکړي. هر کتاب 15,000 ټوکه چاپیږي او هغه په 15 کالو کې
دا خو ده. خو زما وبخشئ زما مطلب دا اوسې بیا په ورته وخت کې ځینې لیکوال په د افغان ټولنې کې مثلا مشهور سي بیا هغه د جایزو والا هم فکر کوي سواله همدغه مشهور سوی ده او دا ډېر تکړه لیکوالي شاید او چې ورته ګورې ډېر وخت مثلا که چېرته تیر 30 کاله په نظر کې ونیسو په افغانستان کې یو شمېر کم هم نه دی داسې لیکوال شته چې په خپل وخت کې ډېر مشهور شوي دي چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پوهېدلی دي چې نه دا خو تکړه نه و. بیا هم همغه خبره ده نه داسې د نقد سمو هغه لرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکړي ارزونه وکړي وی ارزوي چې تر څو معیار یو څه اوچت شي که څرنګه
دا مشکل فکر چې اوس په افغانستان کې نه دی. تاسې که نړۍ ادبیات ته وګورئ زه به مثال د فرانسې واخلم ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې خر کې به هیڅوک اعتراض ونه کړي که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په سطح باندې په لومړیو لیکوالو کې راځي. هم د شهرت د لحاظه هم د خوالي د لحاظه هم د کیفیت د لحاظه هم د فکر د لحاظه ویکتور هوګو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي. مګر ویکتور هوګو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو.
خو دلته به ډېر محدود کسان داسې وي لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډېر کسان داسې وي.
چې په د فرانسې اکاډمۍ کې څلوېښت غړي لري دغه څلوېښت غړي په ټولنه کې شاید چې که څوک پوښتنه وکړي چې د فرانسې د اکاډمۍ غړي څوک دي شاید په فرانسه کې ډېر کم خلک په دې باندې خبر واوسي چې کوم کسان د اکاډمۍ غړي دي. مګر ډېر مشهور لیکوال د اکاډمۍ غړي نه وي. نو دا سنه په ټولو ځایونو کې شته. مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي ته باندې شهرت لپاره به یو څه لري د ځان سره یو ډول به د خلکو لاسته راوړلی شي. مګر که هغه په هغو معیارونو کې شامل چې پین شوي دي خو ډېره ښه ده. که په کې نه وي نو حتی هغه هم به جزه ونهخلي. فکر کوم چې داسې یو څه د نجات یوازینۍ لاره ده.
لو سرمنلې په مننې چې د جایزو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د زری کړکی اکاډمي له لوري په هغو کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده یو هم د امینې فنا شیر ټولګه ده. د خپرونې په دې برخه کې به د اغلې فنا یو شیر چې ازادي راډیو مجلې ته یې په خپل غږ رالېږلی سره واورو.
چاوی چې ما مینا او د مینې نغمه پری خو دی چاوی چې ما مینا او د مینې نغمه پری خو دی زهر بشي ژوند کمه دا لارې خوږی پری خو دی عشق زما د روح دی او ته زما تسړه سړی عشق زما د روح دی او ته زما د زړه سړی مرمه کمه دغه د حیات بهانه پری خو دی جار د سوځې دو لکیفه تم ویرنا تناست جار د سوځې دو لکیفه تم وی رنا تناست خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خو دی مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لارا سترگ می داستا لپارا یارا رنی پری خو دی لار ما پر آست درد خوری زلف او ریت سڑگئی لارم پر آست درد خوری زلف او ریت سڑگئی ما دخ کلاغان و خار او بل ډیره پری خو دی ستا فنا بستا لمنه هیڅ کله پشان شي ستا فنا بستا لمنه هیڅ کله پشان شي نور د ژوند ټول چارې ټول کیسې پری خو دی نور د ژوند ټول چارې ټول کیسې پری خو دی چا وې چې ما مینا او د مینې نغمې پری خو دی زهر بشي ژوند کمې دا لارې خوږې
لاغلی فنا په مننه د ازادي راډیو مجلې په دې خبرونه کې مو وړاندې په سویډنی ژبه د یو ناول محتوا خبرو چې به افغان لیکلی دی خو د شعر له دنیاګۍ سره به ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یوه شعر پسې لا رنګینه کړو
څنګه راوتلې تکې سرې بد شتلې د غرمو خویونه پرېده د سایه هزار وهلې بیا یې څنګه راوتلې تکې سرې بد شتلې د غرمو خویونه پرېده د سایه هزار وهلې څپې خارې روانه پلو واچ وسړې دي له لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دې پنګړې دي څه بېخاره یې روانه پلو واچ وسړې دي له لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دې پنګړې دي کړه لمنه دې راټوله د پاولیو شرنګ به جوړ کړې ګوره زه خو درته وایم د سړیو جنگ به جوړ کړې دې پرتې لاره کې ډېرې درته غنې خیالي کرې پام کوه چې کش دې نه کړي تر لمنې خیالي کرې سپینې لیچې د شرنګیږي د بنګړیو سوداګرې چې تاوان پکې ونه کړي د زړګیو سوداګرې د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی
د شغل احساس څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولې وو
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واوري
ستر خوشحال وای چې د باغ سر به پست تر قامت دی چې د باغ سر به پست تر قامت دی پښتنې په قامت ستري نه دي چدي زیبا صاحبي هغه افغانه ده چې په سویډن کې ناول په سویډنی ژبه چاپ شوی دی دا ناول چې باندې شپه ژبه سره کلمات لري اخلي صاحبي په سویډن کې شوانځیل وسته او د ستاکوهلم له پانتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیسته دی له دوی په واورو چناولې څنې میشي او موضوع یې څه ده
ول نو په سویډن کې د انالفابیت انالفابیت معنا ده بې سواد کیسه د افغانې بې سواد خزي کیسه ده کاراکټر یعنی اصلا کاراکټر دا خزه ده مګر په زمون کې په کتاب کې نورې کاراکټرونه هم راځي چې د دې خزي سره اړه لري او د دې په طریق بیا مونږ په نور کاراکټرونه هم پیژنو
دا اصلي کاراکټر ده اصلي کاراکټر څنې میشي نو مې چې
اصلی کاراکتر چې دا نوم یې لالما
بله دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه دی
دا نوم سویډنیانو ته بیخي ناشنا دی او دا کتاب بې سواد خزي دا هر څه سویډنی ټولنې ته ډیر ناشنا دی او هدف مې دا و چې دا څه شی ولیکم چې دې ته ناشنا یې چې زمونږ افغان ټولنې په حق له دې لږ معلومات ترلاسه راوړي
د داستان د صحنه په کوم ځای کې ده چیرته دا پیشه تر سره شوی دی.
افغانستان دی، پیښور دی، او بیا په زمن کې سویدن هم دی. اول چې کتاب شروع کیږي، اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي، خپل دی او دار کیسه کوي. هغه سانه چې د 1980 مخیرو کې د افغانستان تقریبا مشرقي خواته په یو کلی کې شروع کیږي. دا د کلی نوم چې دی، یعنی داسې داستان دی، خو مقصد می دا و چې د افغانستان په اصل کې د مغه سیمونه په یو کلی کې یو ماشومه چې للمې نومېږي اصل کیسه ده.
د للمې تر کوم عمره پورې داستان رسی؟
للمې کیسه چې د آخر ژوند پورې زړښته پورې زړېږي. په دې کتاب کې په دې کیسه کې وړۍ پېغله شي، بیا نور هم غټه شي، بیا آخر کې زړېږي.
د دې ناول هغه د ټکر اصلي نقاط که چرته اشاره ورته وکړي چې دا پلاټ له څه راڅرخي؟
پلاټ د زمونږ د افغان ټولنې ډېر ستونزو په هکله مسؤلونه پورته کړي. لومړۍ برخه کې د کتاب د انجینې چې وړې ودیږي سپینګرو ته په هغې مې پاس کړی. په زمین کې همدغسې یو نارینه چې د خپل وطن نه بې هیلي کېږي، هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنه کې همغسې وساتي. په زمین کې یو میرمن ته څه شی ډېر مهم وي، په دې مې تبصره کړی. او په زم د مین پلاټ چې دی، چې دا یو میرمن ښځه چې بې سواده ده، د هغې ژوند کې څرنګه ستونزې د وړکتوب نه تر زړښته پورې دا ستونزې د هغې ژوند کې، او د هغې د تقریب مثلا اولادونو ژوند کې څه اغېز راپېښي. خصوصا چې تاسې یو ښځه خپل وطن نه د اروپایي یا دغسې ځایونو کې وطن نه بار مو چېرته راځي چې هلته ټولو خلکو درس ویلو ټولو تعلیم کړی، دا ښځه چې راځي دلته د دې ژوند څرنګه بدلي، څه تغیرات راځي، څومره دا نورې وطن کې یو رنګې ستونزې، بیا د راځي وي سوادي هغلته ته څه ستونزې ګوري، ستا هویت ته څه ټکان ورکو کېږي.
په دې ناول کې سویډنی کرکټرونه هم شته؟
نه، سویډنی کرکټرونه نشته. ټول افغانان دي، البته د یوې افغانې جنۍ ډېر لنډ درې افغان د سویډنی ملګرو په اخلاق کوم یو اشاره شوې ده، خو نور د کرکټر ته بېخي زیات دننه شوې نه یم، یعنې هغې په کې څه رول نه لري.
د ناول چې تاسو لیکه د دې د ژبې یا د ټول ناول ایډیټ په برخه کې چا در سره مرسته کړې؟
ګوري، دلته بل یو دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مخکې تللی ده. زه نه پوهیم چې نور خلک، خو چې سلف پبلشنګ دي، چې یو کس کتاب لیکي خپله بیا هغه چاپي، یو چاپ کوونکي ادارې ته یا پبلشر ته ورکوي چې چاپ کړي. بیا بل سویډن کې خدا سي دی، نور ځایونه کې هم چې د کتاب لیکي اول مان لیږي، د دې ځای هغه ډېر پیاوړي پبلشرز چې دي هغې ته لیږي، هغې لولي، بیا قضاوت کوي چې ایا ستا کتاب دومره ښه دی چې ته مونږ یې چاپ کړو یا چاپ یې نه کړو. نو زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی، نو دغه پبلشرز چې زما کتاب چاپ کړی اول هغې تایید کړلو چې سمه ده، دا کتاب دا کیفیت لري چې مونږ یې غواړو چاپ کړو. بیا هغې نه پس یو ډېره اوږده پروسه یې چې تا ته یو د ماری پبلشرز له خوا څو کسان ټاکل کیږي چې بیلابیل برخو کې د کتاب کې کار کوي، هغې لولي، خپل نظر وایي چې دغه ځای کې دغه بدلون ته اړتیا شته، ستاسو نظر دی. بس چې دی البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډني ژبې ګراماتیک په سم توګه مخکې تللی په کتاب کې، یا آیا اړتیا شته دی چې بعض ځای نه کې تغیرات پکې راشي. نو دا ډیر زیات وګد، زما کتاب څو میاشتې کې ما خلاص کړی و، مګر دا پروسه د چاپېدو چې وه د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه.
تر اوسه پورې د سویډنانو له لوري تاسو ته یو نظر درکړل شوی دی چې دا ناول څرنګه دی؟
بلې، او دغه دوه هفتې مخکې د سویډن ټلویزیون ته هم زه غوښتې وم، چون افغان لیکوالان خزی بیخی کمی دی سویدان که خونشتا فکر کم دازه لومره لیکوال ایما چه افغان پنوم یاده گم، یعنی کلی کلی ممده پسیدینی جو بی هغې غوښتې وم د دوی جی ټي وی فور ورته وایي تر سره مارکه وکړله. او دا دوی ته هم جالب و چې افغان جینۍ چې په سویډن کې غټه شوې دلته ژوند کوي، په سویډنی کې کتاب لیکلی، البته افغانستان د افغانستان ټولنه موږ ته ښودلی دی، او داسې شي باندې کتاب لیکلی بی سواده میرمن دا دا یو بحث دی چې دلته دا بحث نشته دی. دوی اصلا دې شي ته فکر هم نه چې یو کس بی سوادي دغه ژوند کې څه ستونزې. نو ماته بیلابیل ځایونه ډېر ښه فیډبیک راغلی، ډېر ښه ارزونه شوې، او زه دې ته ډېره خوشحاله یم چې دا خلک دا کتاب زموږ ولولي. په زمن کې غواړم چې زموږ افغانان هم ولولي، زموږ افغانان نارینه ولولي څومره چې کېږي امکان لري.
څنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وایې ژباړي چې ډېر افغانان هم ولولي؟
بله، او اصلا د سویډنی ژبې نه پښتو ته ژباړل لږ مشکل دی، ول چې دلته داسې ترجمانان زه نه پېژنم، کانټاکټ یې نه مو فکر نه کوم چې اوسي. مګر اولنۍ لومړی غواړم چې دا کتاب د سویډنی ژبې نه چې انګلیسي ته وژباړل شي، هغې نه پس ته فکر کوم چې بیا پښتو ته ژباړل یې اسانه کېږي.
فکر نه کوي چې تاسو یې پخپله که پښتو ته وژباړئ ترجمه یې کوي، کېدای شي چې یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي هغوی بیا یو نظر پې تیر کړي او د نثر په برخه کې هغوی درسره مرسته وکړي؟
بله، دا خو ډېر زیات ښه نظر دی. همیش ښه چې څوک خپل کتاب خپل وژباړي، ولې چې کوم احساس سره چې لیکوال خپل کتاب لیکي، خپل خصوص چې د کوم بلې ټولنې پاکې لیکي، هغه مشکل دی چې هغه سې الفاظ یا سې احساس سره کتاب وژباړل شي بلې ژبې ته. مګر د بده مرغه زما پښتو لیکل مې دومره ښه نه یم په کې، نو ځکه زه اړتیا لرم چې یو بل کس چې لکه پروفیشنل مسلکی وشي کړلی چې زما کتاب پښتو ژبې ته.
کېدای شي چې یو بل څوک چې هغوی په سویډنی باندې هم پوهیږي هغوی بیا په پښتو کې تکړه نه وي لکه څرنګه چې تاسو ویل، لیکن لکه څرنګه چې تاسو اوس لاسجه راډیو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي، د هغه وروسته یو بل څوک پیدا شي چې هغوی له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغییر راولي، آیا فکر نه کوي چې دا به اسانه لاره وي؟
بله، او ولې نه، په زه به فکر مو کوم او یو پلان ورته ونیسم چې دا اساس ډیر ښه نظر و. ډیره مننه، دغه خلک چې تجربه لري زموږ افغانان دي د هغې مشورو ته ضرورت لرم، نو په دې به ذاتمن فکر وکړم. بیا هم زما سوال خپل ځان خپل استعداد مې پښتو کې چې دی هغه سوال لاندې دی لیکلی لیکلو برخه کې. نو خو هغه هم راغلی ایر راغلی دی، هغې هم کولی شي د هغې په لاره څوک لکه مرسته اور چا آی ټي چا سره څه مرسته کولی شي یا نه.
البته په او باشه په ای آی کې څه زور ته ګورم تر اوسه پورې پښتو ډیره کمزورې ده، پښتو برخه به هغه برخه ته ډیر کار وشي، لیکن حتی داسې هم کېدای شي چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کړئ، مثلا تاسو په پښتو لکه د سرنګ سوس تاسو لما سره خبرې کوي په همدې شکل باندې ولولې او یو بل څوک د تاسو له خبرو نه متن ولیکي او ناول چاپ ته آماده شي.
دا بله، او دا نظر هم ډیر ښه نظر و. ډیره مننه. په سویډن کې هم داسې شته دی چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي، بیا خلک ضرورت نه لري چې کتاب په اخلي وللي بلکې غوږونو کې اورېدلی شي. دا هم د چاپ د کتاب چاپولو نن سبا دا هم یو لاره ده چې ډیر خلک یې په غوږونو کې کتابونه لولي چې وخت لري چې کتاب ته کښېني.
لاغلی ساپی څخه په مننه، په دې هیله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي. اوس د یو بل کتاب په اړه چې پښتو شوی دی، زما د داغستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د ځینو کره کتونکو په وینا د داغستان د جمهوریت د منلي لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه له لوستونکو سره شریک کړی دی. دا کتاب عزیز خان ملیزی او زاهد بنیری په پښتو ژباړلی دی چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی. ځوان لیکوال عطا الله جواب وایي دا کتاب دته د یو ښوونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به یې زړه وشي او لیکوالي ته به وهڅي شي. د دې کتاب په اړه به نور په خپله له ځوان لیکوال عطا الله جواب څخه واورو.
دا کتاب خو لاوار ژبې روسي ته ترجمه شوی، خو په دې نه پوهیږم چې پښتو ته له روسي ژباړل شوی او که له اردو. د سریزه پاړه رسول امزه تو پوایي په کتاب سریزه داسې دا لکه الک چې خپل خسرګنې کړه لاړ شي او خسرګنې د ملمستیا په زیا هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول امزه توپ کمال دا دی چې کیسې خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاري. زما داغستان د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنګ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن د پښتنو د سیمې دود کړوړو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخي او شان دی. په مثال کې به وګورو، داسې ښکاري چې دلته په مسکو کې خلک په کورونو کې داخلي پخلي لپاره نغري نه لري، ځکه ما خو نه څوک ښځه په سپیاکو تپلو ولیدله، نه مې کومه ښځه چې د وښو پنډې په سر راغیستې وي ولیدله. ما نه د شپېلۍ غږ واورید نه د تبلې. داسې ښکاري چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې که کوي درز او درست پکې نه وي. د دې ښار په سړکونو ته لرې لرې ګرځم خو ما یوه میږه یا وزه ونه لیدله. پوښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره مېلمانه راشي نو د هغوی مېلمستیا له دوی څه حلاله وي. د کتاب خوږوالی د رسول امزه توپ تنزیه ژبې لا زیات کړی. در سپرکې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سمدلاسه د خوب له ځایه مه دانګه، لکه څه چې چیچلی لومړی په هغه خوب غور وکړه چې بېګا دې لیدلی دی. کوچني ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني. په یو زانګو لیکلي ټکي د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول یې دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو، نظم د پخپله ښځه، ځمکه آسمان یې یو کړل په صفتونو د هغې، زما سپوږمۍ ته یې، زما ژوندون ته یې، زما سحر ته یې، ماښام مې ښکلی پتا، چې نه دې وینم زه ژوند مې له زهرو ډک شي، خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي. ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه، دلته څله راغلي، وخت دې برباد کړو. زما داغستان کتاب هر څوک په خپله ژبه کلتور وطن او خاوره مینوي. یو څو متلونه هم وایم. د ماشوم نوم خو ډېر ښکلی دی، خو ګورو به چې دې لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړېږي. له لرګي نه جوړه شوې چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوڅولی. یو څوک به د نانځکو واده وکړي خو له نانځکو بچي نشي راوړی. همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي او نه څوک داس پې زین د خره په شا تړي. رسول حمزه یو ځای لیکي، صحیح ده چې نثر اوږد مزل کوي خو شعر لوړ الوت کوي. په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی. هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي، خدای دې بچي ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي. د رسول حمزه توپ یو مثال او خبرو وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم. زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي. زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یو ځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي. داسې یو ستوري ته اړتیا نشته، ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي. پرېږدئ چې ستوري وځلیږي، پرېږدئ چې هر څوک خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوري او آري ژبې سره مینه لرم. زه د هغه ځمکه پېژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي. بل ځیلي کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي، خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي. د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی. رسول حمزه توپ کیسه کوي. په پاریس کې غونډه وه، یو څوک مې خوا ته په منډه راغی، راته یې وویل زه هم د داغستان یم، دېرش کاله کېږي همدلته یم. هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه، اوس نه پوهېږم چې هغه به څنګه وي. وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې پیدا کړه. بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل، ویښتان یې څنګه؟ په تندي خال و. اخیر یې وویل، زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړې؟ ما ورته وویل په فرانسوي. د داغستان دغه مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخې پرې پټ کړ. هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي. بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل، رسول که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هېره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه، مړ دی. زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی، خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست. په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو او کورونو کې ووینم. رسول وایي، نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي، که یو وزر نه وي مرغال وط نشی کوله. زما داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاص شوی و او زما خبرې هم په سلام شروع وي، په سلام به یې پای ته ورسوم. السلام علیکم.
له ځوان ځواب مننه چې خپل نظر یې د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان په اړه راسره شریک کړ. حمزه توف د 2003 کال د نومبر په 3مه د 80 کلونو په عمر وفات شو. حمزه توف د داغستان چې غرنی هیواد دی منلی شاعر دی. حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای به چانه پیشنده. رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي: زه روان وم په سفر، درې میرمنو مخشه را سره وکړه. لومړی سر وتکه کړی په یوه ونه، راته ویلې که دې شا کړه، که دې هېر کړم اوښکه به توی نه کړم. دوهمه وله ور سره ولاړه، منګی یې پر اوښو و، راته ویلې راشه ځنډ ونه کړې بیرته راشه. د درې میاشت ویلی شو، هیڅ یې نه ویل. له اول غره چې پناه شوم لومړۍ ښځه مې شوه هېره، له دوهم غره چې پناه شوم دا دوهم هم له یاده ووتله. خو چې څومره تیرېدمه تیرېدمه له دې غرونو، ها درېیمه یوه په ذهن کې شوه پاتې، نه وتله نه وتله. دا یوازې هغه څوک ده چې یې هیله راسره دي. حمزه توف په خپل داغستان مین و. دی د یوه شعر په یوه برخه کې وایي: ستوري ډېر دي، سپوږمۍ یوه ده، ښځې ډېرې، مورکۍ یوه ده، ګڼ دي هیوادونه ګڼ دي، خو وطن مې همدا یو دی، خو وطن مې همدا یو دی. دا ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام دا ګڼه مو همدومره وه. تر بلې وې مو زحمت شي بر په خدای سپارم.